Radio.
شنبه د خبرګولې 15مه د می شپږشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وبجو د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د ناتو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه غږېدلې. خو لومړی خبرونه. د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو مسلکي توب او تعهد وستایه. په افغانستان کې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو نوم لیکنه پیل شي او د امریکا ولسمشر وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خو دای پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل
The whole aim of NATO's presence in Afghanistan now is to train
په افغانستان کې د ناتو د حضور اصلي هدف اوس د افغان ځواکونو روزنه ده چې وټوانی شي له طالبانو او تروریزم سره په خپل جګړه وکړي. په افغانستان کې ډېر ستونزې شته، هلته اطمینان نشته. شخړې دي خو په ورته وخت کې زه خوښ یم چې د دوی مسلکي توپ ګورم او ژمنه وینم او اوس خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیت ورسپارل شوی دی او دی بیا وایي چې موږ د دوی حمایت کوو او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. د ناتو عمومي منشي په ورته وخت کې وویل چې د ناتو تړون څو غړي هیوادو په افغانستان کې د خپل نظامي حضور د پراختیا ژمنه کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې بنن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
آماده استقبال و پذیرش از کسایی که علاقه دارند.
دی وای موږ به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کاندیدانو او هغو کسانو چې علاقه لري چې نومونه ثبت کړي منلو او هرکلی ته تیار یو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28مه نیټه کې شي، خو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا نیوکه کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسون د دغې پروسې د پیل لپاره لازمه تیاری نه لري. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 28 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلي دي. د تخار د معارف رئیس سمت عبادیار پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا ښوونځي په روانه اونۍ کې تړل شوي او له امله یې 12,000 زده کوونکي ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې په تخار کې د طالبانو نوموالی د معارف رئیس ونیو. د جرمني د خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو تر دې پیښې وروسته په څلورو ولسوالیو کې ښوونځي بند کړل. په لوګر کې هم د راپورونو په حواله وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د خپل ولوی قمندان تر وژل کېدو وروسته لږ تر لږه 10 ښوونځي وتړل. د پوهنې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د امنیت د خرابوالي له امله شاوخوا 1,200 ښوونځي بند دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبري جاري وساتي. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین له ډیپلوماتانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل اوس موږ مذاکرې کوو او به ګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د می میاشتې په 8مه نیټه له ایران سره له اټومي موافقې د خپل حکومت د وتلو اعلان وکړ. له دې سره پر ایران د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه چې مخکې د موافقې پر اساس لري شوي وو برحال شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپلې امنیتي او دفاعي اتحاد ته ژمنه ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دندګنې چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستون شي، او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پریکړه یې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږداوه. د وی زه ونه توانېدم چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د موافقې په ارتباط قانع کړم، مخالفت مې وکړ او مې ویل چې موږ په 2015 کال کې دا موافقه په څو اړخیز چوکاټ کې لاسلیک کړې چې ځانګړې لارې پکې پرانستې پاتې شوې دي، داسې چې موږ کولی شو چې د یوې موافقې په چوکاټ کې نوي شرایط ځای پر ځای کړو. زما په باور ډونالډ ټرمپ د دې لپاره له موافقې ووت چې تر هغه مخکې ولسمشر لاسلیک کړې وه. له ازادي راډیو خبرونه اوري او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 منټې لپاره پلان شوې وه لغو کړه. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند د ولسمشر ټرمپ تر نوې شمنې وروسته وویل چې محتاطانه خوشبینه یو چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ به خبرې وشي. د خبرونو پای دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ناتو د عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوځیانو د زیاتېدو خبره وکړه.
We see that several allies have decided to increase their presence in Afghanistan.
کنور بهرنی ځواکونه افغانستان ته واستول شي د سولې علي زلیب ترنګشي علي احمد جلالي وای.
په ډیر وخت پوری د جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې دي.
په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ته اندیښنو خبرو، او د دې ولایت دولسي جرګې وغړي د دې اندیشنو د لری کې دوله پر وړاندې زونه هم لري. د خبرونه په ورستیو کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې روزه کې واوري.
ما په خپل ساده خواړه خوخي ډیر ساده لکه اوس چی شي سبزیجات کې بامیا شي یا بنډي ورته وای کچالو شي ترڅنګ لګتو لکه یو بل شی بس خلاص.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه کړې. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې روان وضعیت ته په پام د ناتو تړون د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو پریکړه به د دواړو خواوو د توافق له مخې کیږي. جزئیات د فرشتي جلسې پر راپور کې
د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ وایي د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا پریکړه کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت به د وسوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ګډون کوي. سولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي اروپا راډیو له خبريال سره په مرکه کې وویل چې دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او په جګړه کې ګډون نه کوي.
We see that several allies have
دی وای سموږ څو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. دا کار د هغې پریکړې پر اساس سوی چې موږ تیر کال کړی و. یو شمیر متحدانو په خوا هم د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی او دا بهیر له څو میاشتو راهیسې روان دی. په ابتدایي پړاو کې بریتانیا او جرمني د پوځیانو د زیاتولو خبره وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت د میاشتې په 13 نیټه د هغه هیواد صدر اعظم تریزا می ته وړاندیز وکړ چې 400 نور پوځیان هم افغانستان ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د مارچ په 28 نیټه مزار شریف ته د جرمني د دفاع د وزیر د سفر پر مهال اعلان وکړ چې جرمني به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 900 څخه 1200 ته زیات کړي. د ناتو پر رسمي وبپاڼه لیکل شوی دی چې د جرمني حکومت اوسمهال د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 1200 پوځیان لري. د دې وبپاڼې په حواله د بریتانیې حکومت په افغانستان کې 500 پوځیان لري، خو غربي رسنۍ دا شمیر 600 ښیي. د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې د ماموریت هدف یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزل دی چې هغوی په خپله د وسلوالو طالبانو او د تروریزم پر ضد جنګ وکړي. د سولتنبرګ په وینا په افغانستان کې له زیاتو ستونزو سره د افغان امنیتي ځواکونو د تعهد، مسلکي چلند او زړورتیا له امله خوشبین دی. ټاکل شوی چې د ناتو غړي هیوادونه د جولای په 18 او 12 په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک ازادي راډیو ته وویل چې هر پریکړه بعد د دواړو خواو د توافق پر اساس کیږي.
متناسب با وضعیت فعلی افغانستان که متاسفانه
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت متاسفانه داسې دی چې نیابتي ځواکونه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دلته جنګیږي. که هغوی حملې زیات کړي نو په دې برخه کې به ګډه پریکړه کوو او دواړه خواوې به د تفاهم له مخې کچیرې د ناټو د پوځیانو د زیاتېدو اړتیا وه دوه اړخیزې پریکړه کوو او عملي کوو به. د ناټو د رسمي وبپاڼې په حواله دا تړون اوس مهال په افغانستان کې 15,603 اسکر لري چې تقریبا نیمایي برخه یې د امریکا د متحدو ایالاتو دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ناټو له نورو غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې جرمني او بریتانیا به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. وسلوالو طالبانو ډېر کله پر دې ټینګار کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله جګړه نه دروي. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې پر دې موضوع د سولې د مذاکراتو پر مهال بحث کولی شو، خو په ورته وخت کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو له تګ سره به د سولې هلې ځلې څرنګه شي. له علي احمد جلالي څخه به یې واورو چې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد پاتې شوی، یو وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و او اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر.
مسئول امکانات خو شته، اما دا مانت زمین لدی چه جنگ با یو وار ودریگی و دی سول پروسه با شروع سی. تا دیر وقت پوری با جنگ او دی سول حدسی یوشان روانی دی. تا ها وقتی چه دوان خواهی دی نتیجه تا ورسیگی چه دی سول پاردار عوارده او دی اغا اهداف چی داری دی سول لاری پا بیتر شکل سر تلاسه که داری چی او
د او د جنگ په تناسب د سولې لار دي ته کتل. بله، یعنی او بخښ، یعنی تاسو په باور تر اوسه پورې لا د افغانستان د حکومت د مخالف وسلوالو ذهنیتونه صلح ته نه دي آماده، او کنه وی آماده نو کله به آماده کیش؟
هغه ها وخت آماده کیش دوی په دیو پیږي چې جنگ په ګټ نه دی. نو اوس فعلا دوی داسې فکر کوي چې لوی خو له بهر نه اوسه مرسته کیږي. د دوی اډي بهر کې دي، مسونه اډي لري، برتزی نور سره مرسته کوي، او په دنه په افغانستان کې شرایط داسې دي چې حکومت او خلک په نور شیانو اخته دي او دغه استفاده کوي. په خپل دنه په حکومت کې مشکلات شته، داخلي مشکلات شته، د خلکو د ډلو تفاوتونه او اختلافات شته، په عین زمان کې نور اقتصادي ستونزې هم شته، د قاچاقبرانو او د مافیا او د جنایتکارو ډلې د خپلو ډلو ګټو پسې دي، او دغه شان چې روان وي دوی ته دوی د دې استفاده کوي او فکر کوي چې شاید دوی وکولای شي چې د جنګ له لارې داسې شرایط رابرابر کړي چې که سول هم وکړي په هغه صورت کې زیاتره ګټه دوی ته ترلاسه ورکړي.
د جګړې په ترڅ کې چې دا وسورته ګورو، فرضاً په تیرو دوو کلونو کې ځینې ولسوالۍ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو نیولې دي، لیکن مهم شارونه یې تر اوسه پورې نه دي لاندې کړي. که چیرته مهم ساحې دوی په دغه تیرو ولسو کلونو کې نه وي نیولې، نو څرنګه په دې باندې باور وکړي چې جګړه د دوی لپاره د ګټې لاره ده؟
شیلان دوی په دې پوهیږي او کنه دې پوهیږي او پوهیږي، او د دوی هغه کسان چې کومک ورسره کوي له بهر نه په دې هم پوهیږي چې دوی دا توان نه لري چې د جنگ له لارې په اوضاعو مسلط شي. مګر دوی په عین زمان کې دا کوشش هم کوي چې د جنگ له لارې داسې امتیازات ترلاسه کړي دوی یا د دوی هغه خارجي ډلې چې بهر دي. خپل دغه مثلا پاکستان په دې یقین لرم چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان بیا نشي کولای چې د افغانستان حکومت وکړي، اما د دوی نه استفاده کوي چې خپل مقاصد ترسره کړي، او د دوی نه د وسیلې په استفاده وکړي چې د افغانستان له دولت سره امتیازات واخلي. متاسفانه اوضاع په منطقه کې، اوضاع په دنه په افغانستان کې داسې ده چې ډېرې ډلې سپلې د ناروا مقاصد لپاره استفاده کوي.
له ښاغلي جلالي څخه په مننې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ورځې په مخه 12 ساعته ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 پاکه صاف اوریدلی شي. و په 45 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
فوربس مجلې د افغانستان په اړه په خپل تازه مقاله کې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو اغیز پړله. په دې مقاله کې راغلی چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي بندیزونه به ممکن افغانستان او عراق هم په خطر کې واچوي. د مقالې لیکوال ویلي چې افغانستان او عراق څو ګډې وجهې لري چې له هغې ډلې د جنگ او فساد له امله کمزور اقتصاد د پام وړ دی. له بلې خوا لیکوال دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان او عراق له ایران سره ګډې پولې او شریک تجارتونه لري. لیکوال افغانستان ته د ایران د چابهار د بندر اهمیت ته اشاره کړې او ویلی چې دا بندر تیر کال د هند په 500 میلیون ډالری پانګونې پراخ شو. د فوربس مجلې په دې مقاله کې دا برخه لګنور هم تر تمرکز لاندې نیول شوې او ویل شوې چې د چابهار بندر په چوکاټ کې د اورګاډي یو مستقیمه پټلۍ افغانستان ته هم غزيږي. لیکوال وایي چې په سیمه کې آن د امریکا یو متحد هم اقتصادي درد حس کړي، د دې اټکل نه کیږي چې دا هیواد د ایران په وړاندې خپل کړنلار بدل کړي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه په وټلو په دغه هیواد د نویو سختو بندیزونو ګواښ وکړ. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان او پاکستان په تجارتي او اقتصادي اړیکو یو مقاله لیکلې ده او پوښتنه کړې چې څوک به ګټون کې شي. لیکوال ویلي افغانستان په وچه کې د یو ایثار هیواد په توګه په پاکستان پورې تړلې پاتې، خو مقاله لیکونکي استدلال کړي چې اوس نو دا احتیاج د بدلون په حال کې ده. د مقالې په دوام راغلي چې د ایران بندر عباس او چابهار بندر په څیر د بدیلو لارو د موندلو لپاره د افغانستان هڅو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت کچه ډیره کم کړې. ډیپلوماټ خبرونه مثال راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په تیرو کلونو کې څه باندې 2.1 میلیارد ډالر ته رسیدا، خو په روان مالی کال کې دا سوداګرۍ 500 میلیون ډالر ته کم شوې. لیکوال ویلي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان لاري د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار ومومي، خو افغان حکومت به مخاونيسي. د ډیپلوماټ خبرونه د دې مقالې لیکوال خپل خبري داسې ټولوي چې پاکستان به بل اخر د خپل تګلارو په بدلولو سره بایلون کې شي، ځکه افغانستان به ځانته نور شریکان ولټوي.
غزنی ته له کابل یو امنیتي پلاوی ورغلی. د هیئت په داسې حال کې تللی چې په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي وایي د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او امکاناتو کموالی په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو د پراخېدو لامل شوی دی. د دغه ولایت استازي شاګل رضایی پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل که حکومت دغو نیمګړتیاو ته پام ونه کړي، ناامنۍ به په دغه ولایت کې نور هم زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي سره له دې چې دغه ولایت موقعیت ستراتیژیک ګڼي وای، د امنیتي ځواکونو او تجهیزاتو کمواله د دغه ولایت د نامنۍ عمده عامل دی. په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي شاګل رضایی د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو راټولېدو ته په اشاره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت امنیتي تشکیلاتو او تجهیزاتو ته باید جدي پام وشي.
متاسفانه حدود 80% پوسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در کل
دیوبل په خوشنۍ سره چې په غزنی ولایت کې د ملی او سیمه ایزو پولیسو شاوخوا 80% پوسته استحکامات نه لري. کله چې تجهیزات او کافی پرسونل ځای پر ځای نه وي او پولیس هم لازمه عیاشه ونه لري او په وږي نس جنگ ته لاړ شي، نتیجه دا ده چې ستونزه ورځ تر بلې جدي کیږي.
مشکل هر روز جدي تر شوه میره.
اغلی رضایی خبرداری ورکوي چې که د غزنی ولایت د امنیتی ځواکونو ستونزو ته پام ونه شي، کېدای شي د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دغه ولایت اجرستان، جغتو، زنخان، دهیک او ګیلان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو شاهدان وي چې مرګ ژوبله هم لرله. په خاطر دې هم په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازیو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه ولایت پر ناوړه وضعیت اندېښنې ښودلي او د مرکزي حکومت پام اړولې ورغوښتې دي. هڅه مو وکړه د غزنی ولایت د پولیسو د تشکیل او تجهیزاتو د کموالي په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. پا په ورته وخت کې د غزنی والی عبدالکریم متین د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي ستونزه تایید کړه او ویې ویل د دغو ستونزو د ارزونو په نیت له کابله یو تخنیکي پلاوی ورسېدلی دی.
دا آیات درې سرو امنیتي ارګانونو، ملي امنیت، عمومي ریاست، کورنیو چارو محترم وزارت او د ملي دفاع محترم وزارت څخه تشریف راوړی. دوی د موجوده پرسونل، قطعاتو، وسایلو، وسایتو، مهماتو، د دغو اندازه، کمبوتات او ستونزې ټولی دوی تقریبا خپل بررسي ختمه کړي.
که څه هم ښاغلي متین د پلاوی د ورتګ په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وی ویل پلاوی به د خپلو ارزونو نتایج له امنیتي چارواکو او ولسمشر سره شریک کړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تاسو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی شئ. د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له شمالي کوریا سره به خبرې وکړي. ترامپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 منټې لپاره پلان شوې و لغوه کړې و. ترامپ خبريالانو ته پرون په واشنگتن کې ویل له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه شرایطو ته بګوري او پر اساس به یې پریکړه کوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې دواړه خواوی خبرو ته لیوال دي او دا خبري حتی د جون په 12 نیټه کېدلای سي. د شمالي کوریا حکومت تیرونی د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پنس وینا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه وغندله او مایک پنس ته یې د سیاسي ابله نوم ورکړ. شمالي کوریا د مایک پنس تر خبرو وروسته واشنگتن ته خبرداری ورکړ چې د مذاکرو پلان به لاغو کړي. د شمالي کوریا د دې بیان په خبرګون کې د امریکا جمهور رئیس د می میاشتې په 3 نیټه کیم جونګ اون ته لیک ورواستاوه او له هغه سره یې کتنه چې د جون په 12 پلان شوی وه لاغو کړه. په دې کې د ولسمشر ټرمپ له لوري لیکل شوي وو ساسو په وروستۍ وینا کې د قهر او څرګندې دښمنۍ له امله داسې ګڼم چې په دې وخت کې به د هغه مجلس چې له ډېرې مودې راهیسې موږ پلان درلود ترسره کول مناسب کار نه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ کیم جونګ اون ته پاستولی لیکي له شمالي کوریا سره د خبرو ور پرانیستی پریښی او هغه ته لیکلی و چې له امریکا سره د خبرو په ارتباط د نظر د بدلولو په صورت کې دی خبر ورک. دا دونه ورده چې د امریکا دفاع وزیر چیمز ماتیس پرون خبريالانو ته وویل چې کچیر ډیپلوماټان مقدماتي کارونه پر وخت وکړي د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون کتنه ډیره ممکنه ده. ماتیس په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د کتنې پړه خوشبین دی.
possibly some good news on the Korea summit.
موشته د شمالي کوریا سره د سرمشتيزي غونډې په اړه ځینی مثبت خبرونه را رسیدلي کز موږ ډیپلوماټان وټوانیږي. چیرته چې باید شوی وای شای هغه سیم خبرې تر سره سي. زموږ ولسمشر په دې اړه یو یاداشت هم استولې دی. زه غواړم چې تاسو ټول خبر کړم چې دا معمولی راکړه ورکړه ده چې د سترو غونډو په جوړېدو کې وي. ډیپلوماټان په کار لګیا دي. دلته په دفاع وزارت کې زموږ له نظره دا ښه خبره ده. د شمالي کوریا حکومت پرون سهار وویل چې امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیم کیکوان پرون وویل چې هیواد یې له واشنگتن سره د مسایلو د حل لپاره هر وخت او په هر ډول مذاکرو ته تیار دی. هغه پر دې چې د امریکا جمهور رئیس له کیم جونګ اون سره د کتنې پلان لغوه کړ خواشینی څرګنده کړه. ویل چې د خبرو د پلان لغوه کېدل څرګندوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ روابط په تاریخي ډول څومره خراب دي او د اړیکو د شو کولو لپاره مخامخ خبرو ته بیړنۍ اړتیا ده.
مهم خبرونه د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خو دای پر افغان ځواکونو ډاډه رهي. ین ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. په افغانستان کې بنن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. په تخار ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 28 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکړي. عراقچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین له ډیپلوماتانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل اوس موږ مذاکرې کوو او به ګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یوه غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ترامپ سره همکاري وکړي. او وروستی او مهم خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو، خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
مانم حبیب رحمان دی، د خوست ولایت یم، قوم منګل، پلان دی کابل پنتون د څلورم سیم د پښتو ادبیاتو محصلیم.
تاسو د خوست اوسیدونکي یاست او اوس موږ تاسو د روژې مبارکه میاشتې په ورځو کې یو. کله راته وایئ چې په خوست کې روژه کې معمولا کوم خواړه ډیر پخیږي؟
خوست خو چې ډیر مروج دی او ډیر نوم لري، هغه موږ خوست خلک ورته د ډنډکی په نوم وایي چې ډیر مروج دی. اکثریت هغه پخیږي خوست د روژې په وختونو کې، نور تر څنګ نور ترکاري او نور سبزیجات هم پخیږي.
دا ډنډکی چې تاسو یاد کړل د سره کورت یو ځای کیږي کنه؟
او کورت وی کله کله د چرګ شوروا و داسې نور.
دا کورت چې تاسو پروژه کې خوري به د ورځې لخوا نه تیږي کیږي؟
نه، د ورځې لخوا نه تیږي، او ورځې وی ورځې سره د مرنه تیږي کیږي.
یعنی وچ کورت څوک نه تیږي کیږي؟
او څنګه ورځې وی ورځې به سره نه تیږي کیږي.
اته خپل د دې ورځې میاست کې کوم خوړه دی خوخیږي چې باید پر دسترخوان درته برابرې ماخام یا پښلمای؟
ما خپل ساده خوړه خوخیږي، ډیر ساده، ډیر خوړم رنگارنګ خوړم نه خوخی، یو ډول ساده خوړی وایم خوخی.
مثلا ساده کوم خوړه؟
لکه اوس چی شي سبزیجات کې بامیاشي یا بینډي ورته وای، کچالو شي، ترڅنګ لګتو لکه یو بل شی بس خلاص.
اکثر کسان دغه غوخه باب ډیر خوخی، کغه شوروا یا کباب یا قورمه. تاسو څنګه تاسو ولڅی تاسو سبزیجات ډیر خوخیږي ولی غوخه دینه خوخیږي؟
ولا غوخه من نه خوخی، ځکه چې غوخه یو خو ما چې ورېدلې دي وای زړه سخته وي، زړه رحم ورکوي، نو دینه بغیر من نورم خوخی دومره من خوخی.
څنګه داری په کوم چالي دي دي چې مثلا هغه واخه ډیر خوري بیا ډیر بیرحمه دي، ستدي لیدلی
داس نه دي لیدلی؟ خو اکثر چې ما یو څو ملکونو ته سفر کړ دی، هلته کوم خلکو سره مخامخ شوی، ما غو دا خبر را تکړی، بیا ما شاید دا خبر غو زم اسم زه علاقه دومره نه لرم ورسره.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د سیمسونه بعد د حواله یو خبر سره پیل کړو. له نورستان څخه قاری محمد مدني له مرکز پارون څخه پراستولې سیمس کې لیکلي دي له تیرو دوه اونیو راهیسې موسمي شرایط سخت او فعلا هم شاوخوا پر غرونو واوره ورېدلې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د انتخاباتو د کمیسون کارونه ډیر ښه روان دي، له خلکو غواړم چې د انتخاباتو له کمیسون سره همکاري وکړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي د نوملیکنې بهیر ډیر ورو روان دی. عبید الله له کندهار لیکلي که غواړي چې ولسی جرګه مو سم شي، سمو خلکو ته رایه ورکړي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند څخه لیکي د امریکا د نورو ځواکونو راتګ به ګټه ونه کړي، البته امریکا نری ویل چې نور عسکر افغانستان ته استوي، بریتانیا او جرمني ژمنه کړې. د خوست د نادر شاه کوټ لولسوالی شفی جان سره ځدران د کلی دی ناټو هغه څه نه کوي چې ورته پکار دی. او عبید الله پراستول اس ایم اس کې لیکلي دی د افغانستان د سولې خبرې څه شوې. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. البته ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. او په بلې خبری مجله کې ستار فروغ له تاسو سره دی. فروغ صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 دقیقه